د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز واورئ چې د هلمند د سولې ولسي حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموش مسئولان بریالي شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22مې نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه اماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې مړ شوی او د دې پیشې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات به وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامی ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولن تور پوری کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولن په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دی. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولی دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د د تاله خبرې د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وایي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو اوه کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړ شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګوټل مالادا او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتی وه. راپور همداراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د نجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې ساه ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي. او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصدیق کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړي. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا اولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال اگست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلادیش ته تیښتې ته اړ سوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اجانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې بواوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څوکم غواړي موږ به د غټون د مبینه سیس او د غټون د وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټون خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، قندوز کې موین دی ولید مبینه.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي د خپل نوي یون په ترڅ کې روزګان ولایت ته رسېدلي دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې، د ولسونو مغوښتنه وکړه چې د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیې په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هېروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبرې پکې وشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. د افغانستان، پاکستان و چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نه زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجینګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیره اونۍ د پاکستان ځینو رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي به په راروانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پادخوابی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو ریښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په SMS په یو پیغام کې لیکلی دی چې کومه غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشحاله یو. که تاسې هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره پیغام راوستوئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر اوبخي یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قمندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاوز مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو مخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټوندې مبینه شو او دغه ټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، په قندوز کې موین دی ولید مبینه ولاړ، په تنکر کې مثلا موین دی ولی و، په هلمند کې ولی و. دغه په دغه پسې ګرځي د واقعیا پسې د کاتی ده. هغه خلک چې هغه هم قاچاق کوي هم قماندانۍ کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي، د کومې کوي پیسې خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د ارجنټ په صفت باندې یا مثلا دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلهوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکونډي سقوط کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نه سول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلهوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلهوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
بځای کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سوله راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تهدید چې په افغانستان کې دي تم سرایت کې دي نه د ادارې چې د مخالفین سره مثلا دلته یو د بل سره یو د دې لپاره ضرر دي اوس د ترغلې چې دا سره جوړ شي او سوله په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد سرګندونو تاکس العمل نه دي شوهدلی. چارواکي وایي نړیوالي ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله یې ګڼې پرمختللي جنګي الوتکې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوځ ته سپارلی او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو له خبرو ورهاخوا د سولې د ولسي حرکت غړو یو لړ نوي پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولي دي. د سولې د ولسي حرکت له ویان ښاغلي وطندوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطندوست چې دا مهال د غورځنګ د دې د سولې د ولسي حرکت له یو شمېر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسېدلی دی، د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسي حرکت څو پړاو لري، البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و، دوم پړاو د هغو سفارتونو مخته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا ښکیل دي. دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لسف شه تګ وکړ. څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایت بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله. په هغه ناسته کې موږ قومي مخور، دیني عالمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وشو چې باید یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو. څو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. سیمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه هلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسي حرکت په روزګان کې دی، له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلی یو. په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو، له یو شمېر مخورو دیني عالمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې. ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترین کوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به همدای وي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا به د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، اوربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطندوست صاحب، له اروزګان وروسته چیرته روان یې؟ بخیر سره.
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډېږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همهغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پرېکړه وسي او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسي حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تېر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډېر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډېر منفي نظر درلود. کله چې موږ بغلان کې ډنډغوري کې له دوی سره وکتله، د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بنده شي او پر ځای سوله نافذه شي. البته طالبان هم ځنې غوښتنې لري، حکومت هم ځنې غوښتنې لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه هم دا غوښتنه و او د چې دوی دې فرکشینی خپلې غوښتنې د سره مطرحه کړي، په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي. نور باید په روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپله افغان حکومت دی، افغان طالبان دی، او ولس دی ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړی نه وي، څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوي دي، موږ یې هرکلی کوو، او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه سي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګنده کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هېوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې شوي دي، د سولې پروګرامونه پیل شوي دي، خبرې تیزې شوي دي، ډېر څه ټکه شوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګنده کړي چې دوی هم سوله غواړي، او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځل سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی په خپل اس ام اس کې لیکلي، که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو د افغانستان پر ګاونډیانو د فشار راوړي، ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبري کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلي دي چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږم نه، خو دی وایي فکر کوم، اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري، ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل سمس کې لیکي، د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خپګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي، د ژمی پر اطلس را باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټوله بندې لارې خلاصې کړي تر څو خلک وکولای شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، هغه کورنۍ چې د جنگونو له کبله بې کوره شوي او بې ځای شوي دي، حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. اوس هم نور راپورونو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده، او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل، د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنانو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یوویشت ورځې وروسته د ثور په یوویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغې چې په کمیشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې د خبريالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کانفرنس تر لاملاندې د سولې په پروسه کې د خبريالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې جوړ کړی.
د خبرونه وکي خبرونه وړاندې کی تر څو د جګړې شکیل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه وو، وس هم نسته او خلک سولې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتی شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته یې د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې هم ځمکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایي اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی دی چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستې راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي. په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالیت ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستور بیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او له بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ راډیوي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره لازه دی رادیو سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولي دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یو اوه کلنه پناغشتونکې د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. او د امریکا د استاذ جرګې په اکثریت رایو یوه لایحه تصویب کړه چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان میډیوتیکیا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کنفرانس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپوړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوتیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول پاړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوتیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صابر نقشبندي وایي له دې ملي کانفرنس او ناستې څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. ښاغلی نقشبندي په دې اړه وویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زورای مختلف افغانستان دعوت شدن تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حد اقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط با سول چی هستن.
در بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم در سول پا باب در رسانه و پده ملی کنفرانس که گرون کرده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې بهیر دی باید اسلامي ارزښتونه او قرآني احکام په محوریت سره مخ ته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتګ ارمان به ژر تحقق پیدا نکړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید با دستور الهي هم دور
محوریت باید د الهي دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شو. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لرې وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپله خوښه یو بیرغ پورته کړو نو څه موږ او څه نړۍ وغواړو سوله راولو هڅې به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلف ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمنې دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنه سره کولی شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډېر او اغېزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد دودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت ته راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او حقوقو ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. دوی خبرونې وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې شکل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه وو، اوس هم نشته. په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوتیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانونه کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالی بورد د غړیو نوم لړ اعلان کړ چې جهادي سیرې هم پکې تر سترګو کېږي. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لویه وچه کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کمه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو د دې لوی وچې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا دغلته د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنځشنبه په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړی. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل روسیه غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژۍ له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لاره خپل کړي. نوموړي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یوه مستعمره بدل کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویه وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربندی وی لارې په نوم نړیواله پروژه پایل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مزکی او اوبو لارې وصلېږي. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې یوه وړه پوځي اډه پرانیسته. دا هغه هیواد دی چې پکې د افریقا لپاره د امریکا یوازینی او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تیره اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلی دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینه ماڼۍ فشار راوړي او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحدو ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا وروستي پریکړه لیکونه تر ډیره حده سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وي. په یوه پریکړه لیک کې وړاندیز شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړ لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یو زهرجن شخصیت بدل شوی او که چیرې وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو و. خاشقچی په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګنده سوچ خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې له منلو انکار کوي چې خاشقجي په قنصلګرۍ کې وژل سوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې دې پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ده منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان له دې پیښې سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاطه ډک نظر څرګندوي. خو د امریکا د استخباراتي ادارو په رپورټونو کې څرګنده سوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لږ تر لږه د خاشقجي د قتل په دسیسه خبر و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا غړو هم باور څرګند کړی چې شاهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤول دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیښې سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړه لیک مسوده چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي ملاتړ هم لاس واخلي، د ورمونت ایالت خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی و. سناتور لی د پریکړه لیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجي قتل څرګنده کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا یې د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ اداره د کانګرس په استازو مجلس کې د سنا د پریکړه لیکونو د تصویب د مخنیوي هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداری ورکړی چې د دې پریکړه لیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ټرمپ دواړه وزیرانو تیره میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبرې وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په یو رپورټ کې څرګنده شوې چې شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت سنا ته په خبرو کې د CIA د دې معلوماتو لمنلو یا تاییده ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو واوري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو ناندریو او ستونزو په اړه موږ ته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشري انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک کړي او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو یې د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالې څرګندونې هم اورو چې په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لومړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې موږ ته مو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لومړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. دوستانه من دغه ځای چې دغه د انتخاباتو په نتایج خو ډېر وځنډېدلې، موږ دغه ته ډېر انتظار یو. او هم دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټریک سیستم به جوړوو. هغه بایومیټریک سیستم کوم فایده نه وکړه، لکه چیرې دغه بایومیټریک سیستم نه وای هم دغه اعلان دوی میاشته پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو، په هغوی کې به هم دغه دوی میاشت کې دغه نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومیټریک فایده چې شوله د بایومیټریک موږ څه کوو. او دوهم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي. که چیرې اعتبار ورکول کېدلی، بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړل، امون هم پر ځان باندې ویوړل. د هغه باوجود هم دغه رایې نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه.
الو السلام علیکم رحمت الله فریدی دی کابل ولایت احمد شاه بابا دی مین مسدیم کې د دې اثر باندې احمد تا وایم چې د خلکو رای پر دې کې مسن نه خاندي د پریکړه دې زر د زر اعلان کې د خلکو رای پر دې نه خاندي خلکو په سختي تکلیفو باندې رای وځي په خلکو رای پر دې خاندي کې مسن نه وي. والسلام.
السلام علیکم منگا دی لوګر ولایت دی حضرت مصالی ډیر شباب راي واچول شو او ډیر پتنڅ کی او سر په بدل باندې واچول شو او اوس دی لوګر تلار موږ سره ټول لیست پروت چې دومره پلان هاي او دومره بیسان هاي او دومره پلان هاي نو دا غلطه اوس پر سوته خبرې جوړې کړې دي دښمن ته برابر کړې ده چیرته دار ځایونه منل سو دا ډیره شفاف او د سر په بدل ما چولې بیا یې باندې کې دی از ریول سوالینا د انتخابات نه انتخابات نوم به موږ خوله باندې وانه خلو. والسلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ول سوالینا سمی ولا خلیمی تن در خبرې کم زما وختان د ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې د انتخاباتو و ها رایم ته د تایید وړ د کومې چې بامیترک کرول شوې دي او ها رایم باطل ګڼو کومې چې بغیر د بامیترک کرول شوې دي.
مته احمد د دې د ځادي چې د راتلونکي جمهور د انتخاباتو لپاره زما خپل پر رسول الله او پر جمهور باندې دا پیغام دی او دا مې وینا ده چې هڅه غواړي سانته سول راولي موږ به ترای ورکو واته مې شپات دي لسمه شر غواړي چې ځان انتخاب کې او ځان کامیاب کې نو په هغه تل شي د سول او کې جنگ د وطن څوره کې مر برای ورکو کچيري جنگ او ټکان او راز جنازي موږ د مخه د پیغام د خلکو ته هیڅ څوک نه راي چا ته ورکوي مې څوک د کیسه موږ هغه د جمهور د څو لسان چې ټول راي سره او جنگ او راي سره جنازي هم کړي نو موږ هغه جمهور موږ هغه راي ورکو نو اته مې چې نه مې چې پات دي په دغه چې اته ځان چې وو پی اول د سولو کې به یو ځل انتخاب وو. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو ساسو نظرونه او اندیشنې مدد واوري دی اوس په د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مرستيالي حمیره حقمل هغه مرکه واوري چې له ازادي رادیو سره کړې ده او په سر کې د کابل ولایت رایو د باطلېدو په اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام پوښتنه ځواب کړې ده په کډه به واورو.
اغلی حقمل د کومو دلایلو لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطیو او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه په لاره اچول شوې ده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روان و برعکس و یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر آسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بنا ان اندارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپل د بعض حکومتي مرجع او د خانه کمیسیون ته راغلل او په خپل د شکایات او د کمیسیون د ثبت شکایات او هغه ناظرین چې تقریبا 15,000 او 3,000 خاک په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنه یو په اساس ها مختلف بلا بلا اسنا چې د موږ لاس ترغلی و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروس د دینه چې شکایتونه ورته راسي او وروس د دینه چې په خپله تشخیص بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% کچه لوړیږي په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی ده هغه داده چې د شکایتو کمیسیون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا بیرته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته په هغو حوزه کې به ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونې په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید وغو نه د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
فکر کوي چې ښه پریکړه وشوه
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بېخي اوش ترسېدلې اما د خلک اوس پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی خپل جزا لیدلی
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات امنیتي ستونزې د خلکو یو ډول ویره له دې هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکي رائے کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ خو له دې نه چې ناپاکي رائے ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي دلته تبا پاکي رائے مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاکي رائے دلته ډیروي او 40% تابان د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوه هم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برشت هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پخو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت گرزی د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کی چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره دا فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم کو او ترویج کو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمېر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د بازو ولایتونو اسناد تکمیل شوی دوسیه تکمیل د مختار لیګل دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فرا که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د مینځه ولاړې وسوله هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي او دغه نتیجه که چیرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې فقط په هغه حوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي امکانات دې شته
دا مخکې نه نشم درته ویلی ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده چې هغه رسیدګي او بررسي کوي بیا هغه نتیجه موږ ته ورته پیشنهاد وی چون د رائے ابطال په یو حوزه کې د مرکزی کمیسون صلاحیت دی فقط دوا ولایت چې یو د یو دوسیه تکمیل ورداګ دی او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوی او نور حالات د څیړلو کې دي کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شو بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي
ډېر نه دي کم دي خوشبختانه چې کم دي شاید څلور ولایتونه اضافه نشي
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسو باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي ستاسې غبرګون به څه وي
حکومت د شکایتونو د کمیسون استقلال او بی‌طرفي ثابته ده او دا فشارونه پیوهه ده مو مخی هم تجربه کردی دی خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیمونی و چه یو تعداد باید اگه یو تعداد چه هست شوال اما خوشبختانه چه حکومت نه ده فشار رو بری او نه هم مداخله کبی او زا مطمئنه ایم چه ده فشارونه ده حکومت خانه نواردی او احیانا که وارد هم شوال قطعا ده نتیجه نبدلی ده تصمیم نبدلی
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو چې پر نور موضوعات مو مشترسته ولې دی په ګډه به وورو
ما دا پیغام دی د ایرمن ولادت کې دا واکسین په دې د بیاسو یو څو هم کومې ورته خاصې کومې نه راوړي انا د ساون د وخت د مری اکا سره دا هغه صحوه ته خو طالبان نه جنودي کوله چې واکسین بل ترای په یو کار کې چې دغه وطن ته واکسین نه راوړي نو ما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې د ایرمن د مقامات ورته سلام
زه به ازاده را در کارکوون که تا طول تا میده سلامون او رستیگی پس سلام امور در وردگ و لط سیدابات و لسوالی در مارت و بارا که در زرنی پا مختب که در جنکیان و مختب نشد اشتاگ و وقالا کیگی چه نه مختب چه ماشین خیالی پا جبو که اتشال کیگی چه والی در مای وزارت مارت در مایدان ریاست مارت و وزارت مارت پا در لاس ولا وو کولو تو کولو که یو وای هات راغله چې په دوګر سوال دی جناتیون مختام نشته بل مورب دی زرنی دی مختب دیو بل مورب ټاکل کیږي هغه رو دی هغه نه کوي یو څو قرآن خورو ور سره یې دی میدان ولایت چې په دوی کې مختب دی جلکیون دی دا دی روش وای هات او کدا غا پیغام دی موږ نه شر کوي دو سلام
زهر و زدین نمیگه متقاعد افسرم دفاع وزارت مربوط زمانگ دی تقاوت دا حکوم حقوق چه زمانگ دی باید دی سنبالی پر میاش که من کراکر شوی وی تروسا پوری راکر نیدی تاسو نهی لکو چه زمانگ دا مشکل دی مربوطه مراجع و سر مفراک ترسو زمانگ دی تقاوت حقوق من کراکر شی سلام علیکم
بلو سلام علیکم بلو ساتم از کنه ولا در نرنگ ولا شارعینه من سهارم و استاد ازاده را دیونه او خبر ترلاسه کشده کنال تبا برس لا پیرا کرده و دیر خوشحاله شوید حال داده چه کنال چه بخه ماشالله دیر پرمانه دی و کنالانه تو هیچ گتا وانه کسلا برای جمهور نو گفته نده چه کنال تا برسنا لک زد تر زر کار تشروع کنید
السلام علیکم زال او دین در بنکمانه تاسو را پاړی کیم زما دا ارزو ده د اشرف غنی بابا نن چې په خپل وخت کې د کوم شمان چې مکتب ته سي مکتب ته روان دي چې کله کوڅه شي کوم چې پښتنه تنو کې خپل د مریمون اوس مشونه جګ شي یا ته جګ شو او سام در سام غنو ته خي د احمد شاه بابا لکه دار چې موږ شمان ټول انداز شي چې پښتنه تنو کې که مشروع چی دیز دار کردی پختنه که ورنه پختنه و که هیچ سی شای ندیز دار نو خلا دا خواهیش دید که خلا او دا ملیمونو تا دا مشروع خود زیاد مشروع نوید که و باید دا او که چی خواه ملیمون خواه غبت او خواهی چی خدا تو نوید که از دای مو خواهیش دید السلام علیکم
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو دا پروګرام د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې سو. که تاسو په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، کولی سئ چې د دې پروګرام له لارې تر چارواکو ورسوئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د سکه شمېره وروسته درته اعلانوو. درسره ولیکئ او موږ ته پیغام ثبت کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.